واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نه شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
خدرمونه اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا کانګرس تیره شپه په یو غونډه کې د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو د الیکټورل کالج رائے تایید او ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن یې د امریکا د ولسمشر په توګه ومنلو په دې ټاکنو کې د ډیموکراټانو کاندید جو بایدن د جمهوریت غوښتونکو کاندید ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده د دې پایلې تایید د بایدن لخوا د جنوري په 6مه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستي رسمي ګام دی په خوا په معمول ډول دا غونډه تر سره کیده خو سکهل د دې لپاره لنجمنه شو چې ټرمپ نتیجه رات کړي و نن سهار وروسته له هغه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګګیو د الیکټورل کالج رائے تایید کړي ولسمشر ټرمپ هم د واک د لیګ اعلان وکړو پرون وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په زورګونو پلویان د امریکا د ولسمشری زو ټاکنو پر پایلو د نیوکو لپاره د امریکا د کانګرس مانۍ تنوتل د امریکا د الیکټورل کالج د رایو د تایید غونډه ګډه وډه او د کانګرس مانۍ وتړل شو تیر شپه د اړو دول د مخنیوي په موخه د ماخام ل شپږ نیمو بجو تر سهار په واشنگتن کې ګرځبندیز ناپیزو د جورجیا ایالت د سنا په ټاکنو کې د جان اوسف په بریالیتوب سره د امریکا سنا د دیموکراتانو لاسته ورغله د اوسف له بریالیتوب څو ساعته مخکې د رایو د شمیرنې په اساس د جورجیا ایالت د سنا په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید رافایل وارنوک د خپل جمهوری غوښتونکو شیالي کلی لوپلر په مقابل کې بریالي اعلان شو د جان اوسف او رافایل وارنوک په بریالیتوب سره د سنا سلسله کې د دواړو ګوندونو ترمنځ 55-55 وویشل شو خو په یوه رای چې د اساسي قانون پر اساس د ټاکل شوی ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس یې د سنا په ټاکنو کې لري د بایدن دیموکرات ګوند د سنا کنټرول ترلاسه کړ د امریکا د متحده ایالاتو د نومبر د 3مې په ټاکنو کې د جورجیا د سنا د څوکیو لپاره هیڅ یو کاندید ونه شو کړی چې د بریا لپاره لازم اکثریت ترلاسه کړي او په دې خاطر په دې ایالت کې د سنا ټاکنې دوهم پړاو ته لاړلې چې د سې شنبه په ورځ ترسره شوې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواده ته وتلو پریکړه کوي یانس ټولټنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کیږي ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي ټولټنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري د زیاتوي کو دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچېری وزید دا ورشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي په دوه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو د دغه خبرو پیل ته 13 سیشن به ټاکل شوی و خو د دوه لور مرکچیانو له یو ورځنی ځن وروسته پرون مقدماتي غونډه وکړه د سولې وزارت ویان دی ناجی انوري ویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي ناجی انوري زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرو دوهم پړاو د یوې مقدماتي غونډې په ترڅ کې پیل شو د ناجی انوري په وینا پریکړه شوې چې د روانې شنبه په ورځ به د دواړو خواو ترمنځ د اجنډا د چیرلو پر سر ټاکل شوی ټیمونه خپل کار پیل کړي د طالبانو د قطر دفتر وایان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر خپور کړی دی دواړو خواو د لومړی پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت یونیو د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلاره نهایی کړی ده د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي په ورته وخت کې ولسمشر غني ویلي دي چې افغان حکومت چمتو دی چې طالبان ومني خو طالبان باید دا ومني چې افغانستان 19 کاله پخوانی افغانستان نه دی ولسمشر غني چې نن یې جلال آباد ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان خلک د سیاسي نظام پای ته رسیدل نه غواړي ولسمشر غني د لوړ پوړو چارواکو سره جلال آباد ښار ته پر سفر تللې ده تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د کندوز سیمه ایز چارواکو 13 شپه د دغه ولایت د مرکز اړوند پر یو شمېر پوسټو د طالبانو لخوا د برید خبر ورکړی دی د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال امریکا غږ سره خبرو کړي دغه بریدونو او حکومت لوري ته د زیانونو او خپل تایید کړي دي د راپورونو په اساس د طالبانو په دغه بریدونو کې د افغان ځواکونو لس منصوبین وژل شوي دي د کندوز د ولایتي شورا رئیس یوسف ایوبی دغه ولایت د مرکز اړوان په قبر حاجی او حوض عباسی سیمو کې د ملي اردو پر پوسټو بریدونه تایید کړي دي. ویلي دي چې دغه بریدونه د طالبانو سری قطعې تر سره کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې د افغان ځواکونو اووه تنه منصوبین وژلي او نهه تنه نور یې ژوندي نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 50 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وسلوال 13 ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیه له مخې امنیتي ځواکونو دغه وسلوال په نښه کړل چې په پایله کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي او هم د دې ډلې د ماینونو یوه زیرمه له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سره دی چې د کرونا وایروس دویمه څپه په افغانستان کې پای ته نه رسیدلې. خو له تیرو څلورو اونیو راهیسې په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د دغه وزارت مرستیال واحد مجرور نن خبریالانو ته وویل چې د کرونا وایروس د وبا خورېدو نه څلوېختمې اونۍ څخه نیولې تر اوسه چې 350 اونۍ روانه ده، د کرونا په مثبتو پیښو کې کموالی راغلی دی. د هغه په وینا په دې موده کې د کرونا مثبتې پیښې 6.15 سلنې ته او د بستر شویو ناروغانو شمېر 6.5 سلنې ته رسېدلی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1.8 میلیونه او 190,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې له 1 میلیون او 3,300,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي. بریتانیې، فرانسې او جرمني پر ایران د یورانیمو له 40% په خولو څخه د لاسرسر کېدو غږ کړی دی. بریتانیې، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او دا یو منفي تحول وباله. اروپا کې دغه درې پیاوړو هیوادونو له تهران وغوښتل چې له دې کار لاس په سر شي. دغه درې واړو هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کچې پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلی دا د ایران لخوا یو ښکاره سرغړونه ده او دې کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتې دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ په پوردو بټۍ کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو چارې له سره د پیداولو اعلان کړی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح نن جلال آباد ته تللي وو او هلته یې په یو لویه ولسي غونډه کې وینا وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال صالح وویل چې طالبان د ټوپک له لارې واک ته نشي رسېدای او د سولې پروسه به ډیر وخت نیسي. د امریکا غاک آشنا راډیو خبریال ذبیح‌الله غازی پاړه رپورټ را لېږلی.
لولس مشر سره په دې سفر کې د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح ملګری وو. د صالح د خبرو ډیره برخه په افغان سوله او طالبانو را څرخېدله. ویلي طالبان غواړي ځانونه د ټوپک له لارې واک ته ورسي، د ښځو حقونه نه مني او همدا لاملونه دي چې د سولې خبرې به په لږه موده کې نتیجې ته ونه رسیږي.
دا د کوم سړی، دا د کوم جرګه بیرغ نه، دا د ټول افغانستان بیرغ. طالب دغه بیرغ نه مني. دا څه بلګه دور ډېر دي. زه نه غواړم چې دا ټول مثالونه تاسو ته وایم چې ولې دا سولې پروسه اوږده ده. خو دغه اوږدوالی دلیل او لامل موږ نه طالب.
ولسمشرم د طالبانو نوم واخست او ویل چې د غواړي د ټاکنو لاري خپل ځیناستي ته واک پری دي، نه دا چې په جګړه واک ته رسیدو هڅه کوي.
ایموګه او تاسو دنده داده چې دا ولس آرام ایتورس نظام ثبات ته ورسو. طالبان د راسي د افغانستان د ولس په غیږ باندې کول سر باندې لاس کې خو ضرور او دې د پاره چې جنگ نه وزي، له جګړې نه وزي، مغازر چې په غیږ کې واخلو په تمام. اما دوی دې یا واقعیتومن او غدادت د نن افغانستان د نن اسو کال پرو افغانستان
دی. غونډه ته د ننګرهار ولسوالیونه تر 300 ډیر قومي خلک، ځوانانو او حکومتي مسولین ورغلیو. قومي مشر زبی ولاز مری ولسمشر ته په ښکارا ټکو ویل چې په 13 او وسنۍ دوره کې لولس سره کړي وادي پوره نکړي او دا ځلې په جدي توګه د عملی کېدو په تمه دي.
میاري وساسیو فنډي واستاندارد باندې ټول شي چې موږ به پاکستان نه ورلاسو.
زمون د هیوادوالو زمون د افغانانو د تداوی لپاره به تاسو ته خو فرصت او زمينه مساعد شي دا به ډیر ښه وي من دا دوه کال کې هغه معرف رئیس خپل تناس دي او من حق زمای معلمین درلودو هغه حق زمای معلمین په کورو کې کېناسته نو که څه دا ما شوم د کورو له موږ لري کو په کوټو کې کینی او د کوټو نه به ترځي کورو ته ځي دا خو به تعلیم نشو دا خو نه مای شي او تشفاتيره کوي نشو دا تشفاتيره نشو
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي وای پاکستانی نظامیانو په ډیورن کرخه اډي روسیمو کې دی په لوتنوي پوسټي آبادی کړي او د تازه خوځښتونو په هڅه کې دي
دروازه نش په بیا غیر ورسته لاړ په تورخم کې سیمه خاردار نش په بیا کوم یو حیات راغی د کابل نه په یو حکومت دارو نه ما نظامیانو راپور دې سیمه مرکز ته ورکو چې دا دې په ساحه کې داسې مخالفت دی دا خو صحیح دی دا په کومه نشي په خاردار هم کلی دا رو په ساحه کې مشکل دا دی چې زموږ دا غو سرحد خو څه کوئی معلوم نه دی هر چا چې تاسو ته دا راپور ورکړی دی چې دا رو په ساحه کې خیر خیر دی دا خیرات دی نګرانو شوم سره په دغه سره
که څه هم افغان ولسمشر د ډیورن په مسله ونه غږید خو وايي په دې ولایت کې به څلور زره نوي ښوونکي وګماري او د بیا رغونې پروژو لپاره به اړوندو ادارو ته ووایي چې لاس په کار شي ولسمشر په دې سفر کې له قومي مشرانو نیولې تر ملکي او نظامی مسؤلینو سره بیلابیلې ناستې وکړې او د شته ستونزو د هواري لپاره ژمنې تازه کړې دي له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار د چارو ادارې مشر لوی درستیز د مشرانو جرګې رئیس او ملي شورا ځنی غړي ملګریو زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس بیګا شپه له اوږده باسونو وروسته د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن برای د امریکا د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په صفت رسمان تایید او تصدیق کړ په دې اړه د وروستیو رپورټونو په اساس نور جزئیات له سید سلیمان شاه نه اوري
د متحده ایالاتو کانګرس تیر شپه د ګرمو بحثونو او سیاسي ناندریو نه وروسته او د کانګرس په ودانۍ باندې د برحال جمهور ډانلډ ټرمپ د زرهاو قهرجنو طرفدارانو د حمله په تعقیب بل اخره د 2000 میلادي کال د نومبر د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بارے رسمان تصدیق کړ او په دې ترتیب د تیر کال د انتخاباتو پروسه بشپړه شوه د چهارشنبه پورز مسپهیم محل جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس تر مشرۍ لاندې د کانګرس د اساسه د مجلس او د سنات د مجلس د غړو غونډه روانه وه د ښاغلي ټرمپ طرفدارانو پر کیپیټل یا د کانګرس په ودانۍ باندې یرغل وکړ او غونډه اخلال شوه پولیسو د 2 ساعتونو وروسته حمله کوونکي د کیپیټل له شاوخوا چمنونه وویستل او د کانګرس غړي د کیپیټل په ودانۍ کې دننه یو مسون او خوندي ځای ته انتقال کړل غونډه د شپې په 9 بجې بیا وروسته پیل شوه د واشنگټن ډی سي پولیسو د واشنگټن په ښار او شاوخوا علاقو کې د شپې د 6 بجو نه تر سهار د 6 بجو پورې د خلکو په ګرځېدو باندې پابندي لګولې وه غونډه د کانګرس د رئیس میرمن نانسی پلوسی د اعلان نه وروسته پیل شوه د جمهور رئیس مرستیال د بحثونو نه وروسته د متحده ایالاتو د اساسي قانون د غوښتنې سره سم په انتخاباتو کې د ښاغلي بایدن او د هغه د مرستیال میرمن کمالا هیرس بارے اعلان کړ تاکر شوی دا چې جو بایدن با د متحده ایالاتو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په صفت د جنوري په 6مه ته ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د وفاداری لوړه وکړي او په هماغه ورځ به د هغه مرستیاله میرمن کمالا هیرس د جمهور رئیس د مرستیاله په توګه باندې هم د قسم خوړلو مراسم پر ځای کوي ښاغلي بایدن د متحده ایالاتو د ټولو ایالتونو د الیکټرل کالج یا د نفوسو په حساب د غرشو استادو اوټونو له جملې نه درې سوه شپږ او برحال جمهور ډانلډ ټرمپ 222 اوټونه اخیستي دي کله چې ښاغلی پنس په رسمي توګه د خپل قانوني دندې له مخې د بایدن نوم اعلانو د اساسو په مجلس کې د ټرمپ یو شمېر طرفدارانو د هغه د وینا د خلالولو هڅه وکړه د 2000 میلادي کال د انتخاباتو نه وروسته ټرمپ د چیر 2 میاشتو په موده کې په مقرره توګه د ښاغلي بایدن د بری له منلو نه انکار کړی و خو د کانګرس لخوا د جو بایدن د بری د تصدیق نه وروسته په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ټرمپ ژمنه وکړه چې په آرامه فضا کې به نوی جمهوریت قدرت انتقال کی. خو ٹرمپ زیادہ کړه چې دی اوس هم په بشپړه توګه د تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې سره موافق نه دی. ٹرمپ د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ څیرمه په زرهاو طرفدارانو ته چې د امریکا له مختلفو ایالتونو نه راغلي وو په واشنگټن ډی سي کې د هغه په ملاتړ راجمع شوي وینا وکړه او وی هڅول چې د انتخاباتو پر خلاف خپله مبارزه جاری وساتي. ٹرمپ خپل طرفدارانو ته ویل چې د کانګرس په ودانۍ باندې ورشي او دی به هم ورسره ملګری. خو کله چې د هغه طرفدارانو کانګرس د ودانۍ په لورې مارچ پیل کړ، ښاغلی ٹرمپ سپین ماڼۍ ته راوګرځېد. ٹرمپ چې معمولا په مهمو مواردو کې د فیسبوک او ټویټر له لارې خپلې بیانې خپروي، دغه دواړو غټو انټرنیټي شرکتونه د کانګرس په ودانۍ باندې د هغه د طرفدارانو د حملو په تعقیب شخصي اکاونټونه په موقتي توګه وتړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په راپور کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د اکتوبر بحثونو نه وروسته د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند کاندید جو بایدن برای رسمان تایید کړ. خود تاییدونه مخکې د برحاله جمهوری غوښتونکو ولسمشر ترامپ پلویان کانګرس ته ننوتل او د تشنج د ایجادېدو سبب شو. دا چې د امریکا په څیر هیواد کې چې تل دموکراتیک نظام پکې برقرار دی او بلاخره د ټاکنو د پایلو پر سر تر دې حده لانجه د امریکا د لپاره څه پیغام رسولی شي، په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر شیرجان احمدزی امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
دا متاسفانه یو بد مثال ښایي د دیموکراسۍ او د دیموکراسۍ د پلي کولو د پروسی چلولو باندې منفی اغیز لري، او نړۍ ته ډیر بد مثال ښایي چې د نړۍ هغه لوی هیواد کې چې د دیموکراسۍ یو لوی او ژوندی مثال بلل کیږي، په هغه هیواد کې هم دغه راز لانجې شته دي او دغه راز ستونزې پیدا کیږي. نو ډیر منفی مثال یې د دیموکراسۍ وړاندې کو نړیوالو ته، او هغه هوادونه چې امریکا سره اختلاف لري او هغه هوادونه چې دیموکراتیک نظام باندې باور نه لري، هغه ته یو ډیر بد مثال ورکو چې هغه د دې مثال په کډه پورته کول سره خپل ولس به وایي چې وګورئ کومه دیموکراسي چې تاسو امریکا کې خوښوي هغه ټوله ګډوډي ده او د نظام خرابېدو ته وایي. او مثال په توګه ورته په دغه د مظاهرین چانو یرغل په کانګرس باندې ورخایي. احمد صاحب، جمهور رئیس
ټرمپ د پلویانو لخوا کانګرس ته دا رقم ننوتل او تشنج یا ویره ایجادول د جمهوری غوښتونکو راتلونکي د دې اعمالو په رڼا کې تاسو څنګه ګورئ؟ دا د دوی د حزب په راتلونکي یا د دوی بیکګراوند ته څه ورپېښولی شي؟
د جمهوریت غوښتونکو باندې باید د دې حادثې تاثیر ډېر منفي وي او منفي هم ده. دا اوس مهال که وګورو په سنا کې او هغه سناتورانو چې په انتخاباتو پروسې باندې تنقید کو او خپل چې د انتخاباتو نتیجه بدل شي، هغه هم خپل هغه ادعاګان نه تیر شي دي، ځکه دوی پوهیږي چې د دې دغه راز حادثو عواقب ډېر منفي دي او نه غواړي چې پاینده کې دوی انتخاباتي کمپاین یا حزب دغه راز ګډوډي سره منسوب شي، ځکه اکثره هغه خلک دي مظاهره کې راغونډ شوي چې فاشستان بلل کېدل یا سپین پوستي خلک چې نورو اقلیتونو ته په خاص سره نه ګوري. د امریکا د کانفدریشن هغه پخوانی نیم امریکا حکومت پلویانو چې غلامي غوښتله، نو د امریکا په سیاست کې متاسفانه اوس په بریکلانو منځ کې هم دډې دډې پیدا شوي دي او دینو واړي چې دغه راز سیاست سره ځان وتړي او یا په دغه راز سیاست باندې ونومول شي.
احمد صاحب، دا ډول عمل د امریکا دیموکراسي او هغه اصول ته دیموکراسي چې دوی پابندي څه نقص یا ضرر رسولی شي؟
وی لشکره هر هغه عمل چې په امریکا کې پر هغه هواد کې په شفافه توګه ټاکنې تر پختل لاندې راولي، پراتونکو کې د ټاکنو هغه مشروعیت په لوی پښتنه پیدا کوي. دیموکراتان یا هغه خلک چې اوس مهال په امریکا کې د ترامپ د غوښتنو مخالفت کوي، دا هغه کسانو غوښتنو د نیادو دعوه مخالفت کوي چې ګویا په انتخاباتو کې درغلي شوه، دا په دې معنی مخالفت کوي چې دوی دا نه مني چې درغلی شوی دا کچیرته درغلی شوی وي او یا هغه دروغ چې د ریپبلیکنانو بازی کندن خو یا د ولسمشر ترند خو نه ویل کیږي لوی همشي دا د خپل د انتخابات پروسه دیموکراسي پروسه ته ستونزه پیدا کوي مشروعیت تر پخته لرند راولي د کمونیست امریکا په همیشه په دې عقیده دا یاد امریکایان په دې عقیده لري چې د انتخابات ډیر شفاف دي ستونزې نه لري او په واقعیت کې هم د انتخاباتو کې هیڅ ستونزې نه وي او حتی ډیر زیات ناظرین درول په محکمو کې دا خبري مطرح شوی او ټول محکمو کې قضیه ریپبلیکنان وو پایللی نو کجر دا دوام ومومي او دا خبره لوی شي دوی ویر لري چې د امریکا د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي.
احمد صاحب اوس چې د امریکا کانګرس هم د جو بایدن ولسمشري تصدیق یا تایید کړله نو د جمهوریت غوښتونکو په ځانګړې توګه د ټرمپ د پلاویانو د مخالفتونو سره د دیموکرات ول د دیموکرات منتخب ولسمشر جو بایدن د حکومت راتلونکي څنګه ګوري چې دوی سره به فیصله ویم چې څنګه گزاره ولري.
سیاسي اختلافات به همیشه موجود دي لکه چې په خوا هم ول هغه ډله خلک چې د ولسمشر ټرمپ سرسخت طرفدار بي دي هغه خپل مزاحمتونه کوي خپل اعتراض به کوي راتلونکي کې خو فکر کوم چې چیرته د سیاست میدان کې وګورو د ولسمشر وګورو هغه به حکومت سره دریږي بل خصوص د انتخاباتو په اړه پریکړه او نور سیاسي اختلافات وي. هو یو لوی موضوع چې د ولسمشر ټرمپ په زمانه کې یا په وخت کې را پیدا شو په امریکا کې هغه د سپین پوستو هغه نجات پرستانو بیرته فعالیدل دي چې دا فکر کوم یو لوی ستونزه وي په امریکا کې راتلونکي ولسمشر ته راتلونکي حکومت ته چې هغه سره به څنګه برخورد کوي دا به د حکومت راتلونکي پالیسي بیانوي.
احمد صاحب ډیر مننه ژوند دی اوسه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د دې ټولي راپور ورکونکو سازمان په افغانستان کې د خبري اعلانو د هدفې وژنو په پای ته رسولو ټینګار کړي او له افغان چارواکو نه غوښتنه دي چې د خبري اعلانو د امنیت ساتنې لپاره له خپل ټول قوت نه کار واخلي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهيري پاړه
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په 2000 کې افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد بلل او افغان چارواکو څخه غوښتي چې خپل ټول قوت څخه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دغه سازمان د 2018 کال په لومړی ورځ په غور ولایت کې د خبريال بسم الله عادل ایماق وژنې ته په اشاره ویلي نو موړې 15 خبريال دي چې له 2 میاشتو څخه په کم موده کې په افغانستان کې وژل کیږي. د افغانستان او ایران لپاره د بی پولی راپور ورکونکو سازمان مشر رضا موینی د پنځشنبه په ورځ امریکا غتول چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ابهام او د مجرمینو بخل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د روان نورین اصلي لامل دی چې د هدفي وژنو عاملین ترې ګټه اخلي.
سازمان گزارش کړنه بدون مرز همزمان
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان له دې سره هممهاله چې د افغانستان له مسؤلو چارواکو څخه د خبريالانو د امنیت د تضمین او په دې برخه کې د لا زیات قوت څخه د کار اخیستلو غوښتنه کوي. د خبريالانو د هدفي وژنو د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه د عدالت غوښتنې ټوله لارې هم تعقیبوي.
من د خبرنګاران پیگیری میکنم.
په عین حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یانې وایي چې د خبريالانو هدفي وژنې په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو باندې منفي اغیز کړی دی. د دغه ادارې مشر عبدالمجيب خلوتګر امریکا غتول
باید په دغه وضعیت همون خبريالان ډیر په احتیاط باندې کار وکړي. موږ غوښتنه د دولت نه داده باید دوی هغه قانوني مسؤلیتونه او درنګ الزامیت باندې دی دوی باید دغه پر بنسټ کار وکړي. خبريالانو د پاره رسنۍ زدګر د پاره مسؤل او ایمان فضا رامست کریسه دمون خبريالان کار وکي.
یو شمیر افغان خبريالان هم روان وضعیت د اندېخنې ورګني او په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا وسخه غواړي چې پر خبريالانو بریدونه ودروي.
زمونږ جنګ سالې ده په خطه جو ولایتونو کې د کلیډ رادیو خبريال په روسي کې د افغانستان په بیل بیل ولایتونو کې د رسنیو کارکونکو په خاص ډول خبريالان په نخ کېږي او وجل کېږي. موږ دغه حالت ډیر زیات اندېخمن کړیو ځکه خبريالان به طرف خلک دي او از موږ له خپل خو او هم بوختره دغه د چې دوی د خبري اعلان خپل هدف نه ګرځي ځکه دوی د هیڅ نه دي او دوی فقط او فقط د ټولنې غستون جو مشکلات تر چارواکو رسوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خبري اعلانو د امنیت د ټینګولو لپاره د رسنیو لملاتړو بنسټونو سره په همغږي کار کوي. د دغه وزارت ویان طارق آریان امریکا غږ ته وویل
د موج اخیره
ورستۍ ترورستي سپه چې د خبريالانو او د مدني ټولنې په وړاندې رامنځته شوی پکې طالبان دخیل دي او د غډله هیڅکله ځان ته برات نشي ورکولای. په عین حال کې موږ له خبری بنسټونو او خبريالانو سره په نږدې همکاري او همغږۍ وقایوي او فزیکی امنیتی تدابیر لرو او په شدت ورباندې کار کوو. طالبانو په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو په اساس په 2020 کې اته تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی او نور لس نور ټپيان شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنه اوریدونکو د امریکا وزارت وی افغانستان کې د کورونا وایروس دوهمه څپه لا روانه ده. خود دغه وایروس پیښې ډېرې کمې شوې دي. دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید الله مجوهوی که خلک احتیاط نه کار و نه خلی نو د دریمې څپې د خپرېدو امکان هم شته دي. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د امیر روغتیا وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو مین ډاکټر وحید الله مجروخوي چې په تیر سلور غوړیو کې د کورونا د وایرس مثبت پیخي په افغانستان کې ډېری کم شوې، خو لا هم په دغه هیواد د کورونا د وایرس دوهمه صفه پېټنه درسیدلې. خاغلی مجروخ د پنځمه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د کورونا او بعد دوهمه صفه منخني مخ په خطر روانه ده.
د روغتي سکتور کې زموږ تدقیقي پلانونه محدود شوي نه دي. موږ آماده دي د پاره نسو کې احتمال دریم موج واقع شي، ټول احتمامات ورته ونیول سي. زموږ د لابراتوارونو د پراختیا پلان د تدقیق په حال کې ده. اووه ولایتونو کې به نوي لابراتوارونه به ایجاد سي. آی سي یو په برخه کې زموږ ټریننګونه ادامه لري. زموږ ټول روغتونونه اوس په نیکي هیله لا اړین تجهیزات لري، او د دې سره سره اوس موږ یو نوی نظارتي پلان شروع کړی دی چې مطمئن شو چې په لرو باندې سیمو کې زموږ پرسونل او زموږ روغتیايي مراکز اړین امکانات لري.
وحید الله مجروح ویل چې د کورونا وایرس وبا خپرېدو له نه څلوېښتمې اونۍ څخه نیولې تر اوسه چې درې پنځوسمه اونۍ روانه ده، د کورونا په مثبتو پیښو کې کموالی راغلی. د هغه په وینا په دې موده کې د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو د مثبتو پیلو فیصدي شپږ نیم فیصدو ته راښکته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په روغتونونو کې تر شپږ ویشت فیصدو پورې بسترونو کې د کورونا د وایرس ناروغان پراته دي. د عامې روغتیا وزارت مینو خبرداری ورکړ که چېرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي او بېغوري وکړي، نو هره شېبه په افغانستان سانکی د کورونا وایرس د دریمې صفې دراتلو امکان شته. د
افغانستان د کابینې هدایت ده چې دولتي ادارات کې ټول ادارات ماسک اغوستل یو حتمی او قطعي شرط ده. روغتیا وزارت د دې سره سره چې د وزارت دننه ده معیار تطبیقي ټول دولتي ادارات کې د ماسک اغوستل کمپاین شروع کړی ده، او خپل د مهم ظرفیتو په چوکاټ کې دا مواد دوی سره انتقالوي. د رسنیو نه متوقع ده چې د نن محفل مجلس نه شروع د خپل دفاترو او پټولنه کې د ماسک د اغوستلو پر فرهنګ باندې زموږ سره مرسته وکړي. ټولنیز واټن د مستونزمن کار نه دی. دا اوس د جلسه کې سابق بل نه رسن نږدې کېناستو د دې امکان شته چې موږ د ټولنیز واټن وساتو. په دفتر کې هم دا کار کولای شو. کدا اهتمامات وساتو ان شاء الله هغه اهتمامات چې دولت لاس لاندې نیولې د افغانستان جاتما پیسې جمهور توجه ورته کړي، افغانستان به د دریم موج نه وښورو، او که به احتیاطي حکم تاسفانه د مصیبت به برطرف شي.
هغه په خلکو غږ وکړي چې لازم ترتیبات ونیسي او له کور څخه بهر دي خامخا ماسک وکاري. خاغلی مجروح همداشان له انګلستان څخه د افغانستان ګوانډي وته د کورونا وایرس د نوې بڼې رسیدل د اندېښنې وړ وبلل، او زیاته کړه چې دغه هیوادو ته د تګ راتګ له امله به په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوې بڼې په پراخه توګه د خلکو په منځ کې خبره شي. په افغانستان کې 350 وړاندې د کورونا وایرس وبا خبره شوې چې په ترڅ کې 350,320 تنه پر دغه ناروغي اخته شوي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په دغه موده کې 2,214 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي، او 3,291 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 9,215 پالې پیښې شته دي.
امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غږ آشنا رادیو په چپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه.